ګران اوریدونکو هرکلی درته وایو دا د وی او ای ډیوا خبرونه دی د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیغه خوريږي زره د خبرونه کوربایم نو شروان کلندر نن د ګل دوشنبه ورځ کال 2023 د اپریل د میاشتې 12 نیټه ده دا وخت په اسلام آباد کې د شپې 12 په کابل کې دا ټیم په پاکستان کې د شپې بخنه غواړو لس بجیری په کابل کې نهنی می او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې یو بجې شوې ده په دې خبرونه کې یو شمېر رپورټونه لرو خو اول مپام را ګرځوم تر ټولو اهم خبرونو سره ټکو ته د افغانستان مطبوعات وایي چې طالبانو ویل دي دوی د اپریل په 14 نیټه په استنبول غونډه کې ګډون کولو ته تیار نه دي تولو نیوز د طالبانو د ویان ډاکټر محمد نعیم لکول ویلي چې امریکا دوی ته د ترکیې د کانفرنس کومه ایجنډا ورکړي مشران لا د هغې کته نه کوي په خیبر پختونخوا کې ډاکټرانو ویلي د کرونا وبا په دریمه څپه کې لوی شمېر خزه زبل کیږي او یو شمېر ترې مړې شوي هم دي د ډاکټرانو اتحادیې بیا ویلي دي تر اوسه پورې کرونا وبا په پاکستان کې 192 ډاکټران وجلی دي ا د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن ویلي ک چین په وخت د صحت کارپوهان خبر کړی وي نو نړۍ ته به دومره خطرې نه وي جوړې شوې او برتانی د پاکستان نوم دغه یوش هیوادونو په فهرست کې اچولې دي چې ورته د غیر قانوني پیسو ترسیل کیږي او د وسلوالو ډلو مالی سرچینو په مخنیوي کې ناکام شوې دي دا سرټکی را سره ملوسه درته بوډان لیکو رپورټونه هم ریډیو خبرونه روان دي درن اوردن کو تاسو د وی او ای ډی وخت پرونو ته غوګي اهم پر مختیاوی روان دي او په دې ورستي کې اوس تازه خبر راغلی دی د افغانستان مطبوعات هم دغه خبرونه خبروي چې د افغانستان د طالبانو ویان ډاکټر محمد نعیم ویلي دي چې ک د استنبول غونډه د اپریل په 14 نیټه کیږي نو د دوی مشران پکې ګډون کول ته لا تیار نه دي او هغه دا هم ویلي دي چې رکنه مشران دغه ایجنډې ته لاکته نه کوي کم چې ورته د امریکا لخوا ورکړی شوی ده موږ په دې اړه باندې څېړنه اخلو چې طالبان په دغه غونډه کې آیا دا وجه ده که نور وجه هم شته چې ګډون نه کوي بلال سروري د افغانستان سره تعلق لري او څېړونکي لري په دغه چارو باندې موږ ډېره مننه کوو چې وخت راکړی دی بلال سروري صاحب برکلی درته وایو په خیر علي
مننه ډېره زیاته مننه تاسو ته استاد درنو اوریدونکو ته زما سلامونه ولیکي
مننه تاسو خو مطبوعات لګیا ګوره سر بنیادی وجوهات تاسو تخکاری چې کنه طالبان په دې غونډه کې وای چې پښپاړسم نیټه غډون کول ته تیار نه دي
وګوره یو خبره خو ډیره معلومه ده دا چې د دې ترکیه د غونډې معلومات ډیر پټ دي هیڅوک نه پوهیږي چې خغلی خلزات د افغانستان حکومت سره طالبانو سره څه معلومات شریک کړي حتی ماته دلته په کابل کې اروپایي ډیپلوماټانو شکایت وکړ بیګاش په د ریډل نو پوری ډیپلوماټان غوښتل چې موږ هیڅ خبر هم نه چې موږ دعوت یې کړنی او دلته دا فکر کیږي چې امریکایانو هله زیاته خو د لوچ ترکیه کې به هر څه یو ځل حل کیږي او دا ناممکن ده بلې خو نه کوګوري د جګړې د ټګر هغه رښتینی تصویر دا دی چې طالبان فکر کوي چې دوی دا جنگ په نظامی ډول ګټلې دي د نظامی قومندانان چې دي دوی دغه فکر باندې دي نو یو واستون ده نن په طالبانو کې هم شته دي او کچېری تاسو تقریبا د غتلو 15 افتو ته وګورئ په بریډنه کې ډېر زیاتواله راغله مې واځي طالبانو د خوانه او د حکومت د خوانه امریکایي اوایز واک پراخه کچه باندې استعمال شو مې واځي په رغنداب کې مګم په مختلفو ولایتونو کې او بعد د ډېر وخت نه د 25 ډالر لټکو الوتل د افغانستان په فضا باندې په اسمانونو باندې د شپې او د ورځې به هم طالبان ډېر رمجان کړل او طالبانو د ودرې لانی ورکړي چې دا جنگ باید ودرول شي که چیرې امریکایان د بمباری ونه دري نو د سولې د پروسې د سقوط امکان شته او دا د دوه تړون سره په تناقض کې دغه بریدونه خلار لري
تاسو ګڼئ چې کنه دا چې کوم ظاهر باندې افغانستان مطبوعاتو کې خبرونه خبريږي چې کنه هغه وی چې دوی لا په دې وجه باندې تیار نه دي غډون کولو ته، چې کنه دوی مشران لګیا دي هغه ایجنډې ته کتنه کوي، یعنی لا مطالعه نه د مکمل کړي. تاسو وی چې کنه دغه وجوهات به دومره نه وي، نور وجوهات دي د جګړې لامل چې کوم سره جوړیږي.
زه فکر کوم دا کې د اعلان ولز د پاره د خپل پلوونو د پاره هر ډله هر خوا یو خپل روایت لري، یو خپل قصه راو باشي. لیکن هغه څه چې ډېر زیات ښکاره دي، هغه دا دي چې د یو بې اعتمادۍ فضا حاکمه ده. حتی لفظي جنگ ډېر وخت موږ په مطبوعاتو کې ګورو، ټولې خواوې یو بل ته سپکې سپورې وایي. او که تاسو متوجه شئ، د طالبانو نظامي قومندانان چې دي، هغه د دې پروسې سره ډېر توافق نه لري. نو زما په خپل تحلیل باندې، زما په خپل تجزیه باندې، طالبانو سیاسي ټیم ته هم دا ډېر ستونزمن کار دی، ځکه طالبان وایي چې امریکا موږ سره وعده کړې وه چې اول به مې باندې به وځي، اوس امریکا غواړي چې دلته پاتې شي. ولې؟ او طالبان په اسانۍ سره نه غواړي چې یو دایمي اوربان یو پراخ بنسټ اوربان سره مسله موافقه وکړي. له بلې خوا نه که موږ وګورو د دې راتلونکي کانفرنس، که چیرې د کانفرنس وشي په وخت باندې وشي، اهمیت یې دا دی چې دلته به په لومړي ځل باندې د طالبانو ضد څیرې په حکومت کې حکومتي لوړ پوړي چارواکي به وي. مثلا لومړی معاون دی د ولسمشر ښاغلی امرالله صالح، خپل ولسمشر، حتی کېدای شي د ملي امنیت مشاوري. نو که تاسو د دې چارواکو بیانونه وګورئ، دوه دوه درې ورځې کې غټې غټې غونډې وشوې، د خبرو لهجه چې دا هغه ډېره زیاته تنده ده. او طالبان هم دې حکومت ته ګوډاګي حکومت وایي. طالبان همیشه وایي چې دا ملک اشغال شوی دی او موږ د اشغال په خلاف جنګېږو. دلته د افغانستان حکومت د خوانه چې کومې خبرې طالبان په ادرس کېږي، هغه یې کېویل کېږي چې تاسو مستقل نه.
نو بیا بلال سربري صاحب، دا چې کومې خبرې اترې متوقع طور لانیټه خو پوره ټاکل شوی نه را چا ویل نه وو، د نیټې باره کې چشپاله سمې یاد کړو د اپریل. خو کدا غونډه ونه شي په سبا جهوم ک طالبان پکې ګډون نه کی، نو د دې بیا سرات سوي نه چي سم مستقبل کې به سرات وي.
زه فکر کوم ک په دې آینده څو ونه کی، آتا پاینده یو میاشت کی پرغ بنسټ اور بند ونه شي، یا په جنگ کې کیمرا نه شي، د سولې خبر کې پرمختګ ونه شي، لبدا مرغه په افغانستان کې به ډېر یو خنړی د جګړه موږ تاسو وګورو. او غټ خارونه لکه کابل، نور خارونه کې چې مثلا غټ بریدونه نه دي شوي، د دې لپاره ورشته چې دا بیرته شروع شي. او تاسو دې ته هم باید وګورئ چې یو غونډه کغه استنبول کې کار چیرې نشي کولای چې د افغانستان دومره غټه مسله، دومره غټه لانجه مثلا په یو غونډه کې حل شي.
د طالبانو بغیر وینه کله ګلند غون راته وي، طالبانو بغیر، طالبانو د ګډون بغیر وینه چې استنبول غونډه به بیا هم وشي کنه،
نو دا غي به مثلا موثریت صحیح. طالبان خود د جګړې او د سولې د پروسې یو مهمه برخه ده. کچیر هغه نه، نو بیا د سې کانفرنسونو او د غونډو فائدہ به شي. شل کال کېږي چې په افغانستان کې بهر افغانستان په نوم باندې غونډې کېږي، په کاغذ باندې هر سړی تر هر اوړي، لیکن حقیقت دا دی چې د دې ستونزې حل به ډېر ستونزمن وي. دا به ډېر وخت غواړي، دا ډېر اعتماد سازۍ ته ضرورت لري. او مهمه دا هم ده چې د امریکې د حکومت موقف او دریځ باید ډېر روښانه وي. د یوې خوانه امریکا وایي چې موږ سوله کوو، د بلې خوانه د امریکې وایي ځواکونه هر ورځ مثلا په جنگ کې بوخت دي. نو دا هغه خنډونه دي چې دغه پروسې مخې ته پراته دي زما په نظر.
ډېره مننه تاسو بلال سروري صاحب د وخت راکولو. گران وردن کو دا وہ بلال سروری صاحب خپل سیڑن شریکولا منگا سرو سے نور رپورٹو نہ ہم پتی خبر بنا کے لرو ګران اوردونکو، تاسو د ویو ډیبا خبرونه ته غوږی د خبرونه چې تاسو په ریډیو باندې اوري، دا وخت د ویو په فیسبوک باندې، ویو په ویب پاڼه باندې هم خبريږي. یو بل اهم رپورټ ته مو پام را ګرځو د کرونا وبا په اړه باندې، چې کوم ویو ډیبا ته په مردان کې د صحت کار پوهانو خبرې کړې دي، ویلي دي چې اوس د خزو شمیره هم لګیا ده ډیره زیاتیږي او د دې په جوابان نه خزي هم د وایرس نه مري. ورسره ورسره په ټول پاکستان کې د پاکستان د ډاکټرانو اتحادیه ویلي چې یو سلو دونه وی ډاکټران هم مړ شوی دي. د ډیو خبريال عبدالرزاق د روسي معلوماتو په اساس باندې یو رپورت تیار کړی دی او دوی ته ستاسو پام را ګرځو.
په خیبر پختونخوا کې ډاکټران وایي د کرونا وبا تیر دوه سپو په پرتله د وبا په دریمه سپه کې د سړو په سیر وس مېرمنې هم د کرونا وایرس نه په زیات تعداد کې ناروغه کیږي او د مړینې شرکی زیات والی راغلی. په دې حق لا د مردان میډیکل کمپلیکس ډاکټر جمال ناصر ویډ وتویل ک یو خوا په ټولنه کې د اکثر سړو قوتي مدافعت د وایرس لګیدو سره د خزو په نسبت مضبوط شوه، نو بل خوا د سړو د احتیاط نه کولو لواجی د وایرس د هغی د کورنۍ مېرمنې تیزی سره ناروغه کی.
دا حقیقت وجدار چې کم نارینه موږ سره بهر ګرځي احتیاط نه کوي، نو دوی دا وایرس یو قسم لکه کورته ویسي که انفیکټ دي، نو دوی دا کم چې د دوی زنانه دي کور کې دي دا کې انفیکشن لکه چانس سی واشي صحیح شو، نو دا غي داخلم سی واشو دا غي کم د غری هسپتال تراتللم سی واشل او دا غي د شرموات دام سی واشل، نو دا غټه وجه کې دي چې کم چې حمله خواتین دي نو غم پکې موږ سشتره دي کې د پیردام شي وي.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د شمیرو تر مخه په تیر یو شواروس کې د کرونا وایرس نه درې ډیرش تنان مړ شوی او شپکم دیار لس وطنانو کې د دې وایرس پخلې شوې دي. شمیرې ښایي د صوبې په کچا د غرنز نه د مړ شو تنانو تعداد 2,650 ته رسیدلې او تر اوسه پورې په مجموعي توګه 99,000 او سکم 600 تنان ناروغ شوي دي. د تخبای سیمې مختار علي چې سور وزیړوان دي مور د کرونا ناروغۍ له امله ژوند له لاسه ورکړی، هغه وایي په هسپتالونو کې د سړو په پرتله د میرمنو تیمارداری کول مشکل وي ځکه چې د یو میرمنې د خدمت لپاره د دریو نتر سلور میرمنو ضرورت وي. دی وایي باید خلک هسپتال ته د رسیدو نړوان دي د احتیاط نه کار واخلي چې د دغستون ز سر مخ نشي.
زنانا چې کوم د زنانا لپاره راغلي او د هغه خدمت کوي نو هغه ته غټه مسله دار جی چې هغه په سار لکه پشپک بجې باندې زنانا په هغه بینچ باندې کې ناستله، نو دا به د برش پګو بچو پورې ناستی، نو چې سړی تر کله مشکلات راشي یا ټینشن راشي نو هغه بار چکرو لګي. خو زنانا چونکې مسلسل په واټ کې ووي او دغه ټول پیریډونه به د هغې او دا دومره خلک په هغې لیدل کوم چې په واټ کې وپات کېدل او دا منظرې به یې کتلې، نو هغې به ډېر زیات پریشانه وي.
د پاکستان د ترقۍ او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر په خپل یو ټویټ کې ویلي چې د ان سی او سی په نننۍ غونډه کې د کرونا ناروغۍ د خورېدو جایزه اخیستي او معلومه شوي چې په ایس او پیز یا سپارښتنو عمل کم کیږي او د مریضانو دباو په هسپتالونو سیوا کیږي. نوموړي زیاته کړې چې انتظامیه ته احتیاطي ګامونو عملي کولو لپاره ویلې شوي چې صورتحال تشویشناک حد ته ونه رسي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
د ډیوا قدرمنو کتونکو،
پاکستان افغانستان د کووېډ 19
بندیز دې په کاروبارونو بند دي،
کورونا وایرس
د امریکان لپاره
ماسکونه لګولې دي، خلکو خپل حفاظت کړی دی.
وسره اوسه د ټویټر د لارې د فیسبوک د لارې
ګرانو اردوونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونو ته غوږی. د برتانی هیواد د پاکستان نوم په هغه یوش هیوادونو په فهرست کې اچول دي چې ور باندې تور دي چې یو خو پکې د غیر قانوني پیسو ترسیل کیږي، بل د وسلوالو ډلو چې کوم مالی سرچینې دي داغه په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. په دې اړه باندې د پاکستان لخوا ستازه خبرګون مخ ته نه دراغلی، خو د ډیوا همکار خبریال اورنګزیب خان د اسلام آباد نه په یو رپورټ راکوي.
برتانیې د پاکستان نامه لوی خطر نوملړ کې داسې حال شامل کړی دا چې وړاندې نه دا رقم غیر قانوني ترسیل سارې ادارې FATF خړ نوملړ کې موجود ده. د نیوز یو رپورټ تر مخه هغه هیوادونه چې دا رقم غیر قانوني ترسیل یا منی لانډرینګ او ترخګرو ته مالی مرستې او درولو کې ناکامه شوې دي. داسې هیوادونو نوملړ کې د پاکستان نمبر 15 دی. د نوملړ کې البانیا، کمبوډیا، سیریا، یوګینډا، یمن، زیمبابوې، جمهوری کوریا، ایران، جمیکا، ماریشس، موراکو، میامار، پاناما، سینیګال هم شامل دي. دا هیوادونه دي چې وړاندې نه د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوملړ کې هم شامل دي. د برتانیې حکومت وینا تر مخه د کمزور ټیکس نظام او د ترخګرو مالی مرستو له وجې دا هیوادونه په دې نوملړ کې شامل کړی شوي دي. وړاندې کال 2000 کې هم برتانیې حکومت یو رپورټ کې څرګند کړی وو چې پاکستان نه برتانیې ته د رقم غیر قانوني ترسیل روان دي او د پاکستان خلک چې غیر قانوني طریقو سره رقم ګټي دوی دې رقم د ذریعے برتانیې کې جایدادونه اخلي. برتانیې د پاکستان نامه په دې نوملړ کې داسې حل شامل کړی دا چې کال 2013 نه اف ای ټی ایف د پاکستان نامه خپل خړ نوملړ کې شامل کړی دا. سړنکار او خبریال مهتاب حیدر وایي چې تر کومه د پاکستان نامه د اف ای ټی ایف خړ نوملړ کې به شامل وي، برتانیې تر څنګ نور هیوادونه چې د پاکستان مالی مرستې کوي هم دغه شنبه پاکستان ته د شک په نظر ګوري. مهتاب حیدر وایي چې اف ای ټی ایف په غوښتنه پاکستان د ترخګرو مالی مرستې او درولو په لړ یو شمېر ګامونه اخیستي دي، خو دا ډېره ضروري ده چې دا ګامونه د اوږدې مودې لپاره وي او په دې عمل دې هم د اوږدې مودې لپاره روان وي، ځکه کچرې دومره ګامونو پس هم پاکستان په قانون عمل نه کوي نو بیا به ورته راتلونکي وخت کې نور هم ګران شي چې نړۍ اعتبار ترلاسه کړي.
مزید اقدامات کرنے پڑیں گے، تسلسل کے ساتھ کرنے پڑیں گے، یہ نہ ہو کہ ون سٹیپ اہیڈ اور ٹو سٹیپ بیک والی پالیسی نہیں اپنانی پڑے گی.
مہتاب حیدر وہی پاکستان قانون سازی خو کڑے دا خو پاکستان تبا نور عملی گامون هم اخستل وی. سخکال فروری پا میش که دا اف ای ٹی ایف غنڈا که پاکستان نامه دا جون میش پوری خرد نملر که ساتلو فیصله شوی وا. اف ای ٹی ایف وی د دوی لخوا اویش غوښتنو کې په سری رشتو پاکستان عمل کړی دی، خو درې غوښتنې تر اوسه پاتې دي. د درې غوښتنو کې د ترخګرو مالی مرستې کوونکو پر ضد مؤثره قانون سازي او په دې عمل او هغه ترخګر چې ملګرو هیوادونو ترخګر ګرځولې دي د هغوی پر ضد کاروایی شامل دي. پاکستان بل خوا تمه لري چې د دوی لخوا پورته کړی شوی ګامونو له وجې به د جون په میاشت کې د پاکستان نامه به د خړ نوملړ نه وویستل شي.
د ډیو سره اوسئ.
ګران اوریدونکو تاسو د ویو ای ډیوا خبرونه ته غوږی د اورنګزیب خان رپورت مو ورېدو. دا چې د برتانی حکومت د پاکستان نوم په هغه یو هیوادونو په فهرست کې چولې دي چې غواړي چې دی تور لګوي پاکستان کې د غیر قانوني پیسو ترسیل کیږي، ورسره ورسره چې کوم ترهګر ډلې دي داغي مالی سرچینو په مخنیوي کې پاتې راغلي. په دې باندې سړنه خلو د اقتصاد پوها پروفیسر میراج الحق صاحب نه دا وخت زموږ سره د سکایپ د لارې موجود دی. پروفیسر میراج الحق صاحب تاسو سره کلی وایو په خیر علي.
جی مننه،
ډیره مننه تاسو. میراج الحق صاحب، دا فیصله چې کوم برتانی حکومت کړی دا د دین وړاندې فاینانشل اکشن ټاسک فورس هم د پاکستان تقریبا هم دغه شان غوښتنې دي چې کوم پاتې غوښتنې دي، نو داغي فیصله خلاف جون کې پاتې رچې سبق وی خړنوم نه پاکستان خړ لیست نه پاکستان وباسي او کنه خدا برتانی حکومت چې کومه فیصله کړې ده دی په پا پاکستان باندې سره منفي اقتصادي اثرات وی او کنه.
جی اخکار خبر ده چې کم چې برتانیا ده یعنی یو کے ده پاکستان یو ټریډیشنل زمونږ ایکسپورت مارکیټ ته او د برتانیې سره د پاکستان چې کوم اقتصادي او تجارتي اړیکې دي نو هغه ډېرې مضبوطې. هغه کله نه چې پاکستان جوړ شوی دی نو یو ایس او یورپ کې به خاص کر برتانیا د در پاکستان د ایکسپورت لپاره یو ډیر غټ مارکیټ دی. بلکې تاسو خیال وکړئ پاکستان ته چې کوم فارن ایډ راځي، د بهر نه چې کوم امداد راځي، نو په هغه کې هم د یو کې ډیر غټه حصه ده. دغه شان پاکستان کې چې کوم سرمایه‌ګاری کېږي، ایف ڈی آئی فارن ډایرکټ انویسټمنٹ، په هغه کې هم برطانیه چې ده، نو د هغې یو کې یو ډیر غټه حصه ده. او دغه شان زمونږ د ایکسپورټ ارننګ کې او ایکسپورټ لپاره یو ډیر غټ مارکیټ دی. ریمیټنس تاسو وګورئ نو د پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې د پاکستان شمار راځي چې ډیر مایګریټډ خلک دی په ټوله دنیا په ډیر ملکونو کې دی، او خاص کر یورپ کې. کو تاسو وګورئ نو برطانیا داسې ملک دی چې ډیر پاکستانی چې دي نو هغه الته مایګریټډ دي، هغه برټش پاکستانی چې دي نو هغه دي، هغه خپل څومره د هغې کاروبار دی او د هغې الته کم ارننګ دی، هغې چې کم داغي امدان دے لاندے ساری پاکستان تا ارالی ریمیٹنسز چې کوم انفلو د ناغه هم د برتانیې نه د پاکستان تا ډیر سیوا ده. نو فارن ایڈ د غشان ایکسپورت مارکیټ او ریمیٹنسز او د ایف ڈی آئی کوم چې ایکسٹرنل ریسورس دی پاکستان او د پاکستان په اقتصادیاتو کې معیشت کې دا غیر ډیر زیات یو اهم کردار دی، رول دی. نو پاکی خو برطانیا د پاکستان ډېرې مضبوطې اړیکې دي، اقتصادي، معاشي او تجارتي. نو کار خبر ده کو د برطانیې د طرفه پاکستان د غشان ریډ لیست کې پاکستان نوم راتلو، د پاکستان په معیشت باندې با دا غیر ډیر نیگیټیو او بد اثر پرې وته شي.
نو د برطانیې کې د کوم حساسیات په بنیاد باندې دا فیصله کړې چې پاکستان نوم یې هغه یو هیوادونو کې اچولې دي، چې دا دوه خبرې کومې مخې ته راغلي دي چې یو خو د غیر قانوني پیسو ترسیل کیږي، لکه مطلب دار چې هغه یو چې کن برطانیې ته ډېر لوی پیسې راځي پاکستان په غیر قانوني طریقه باندې، ودلته په ودانې یا عمارتونه اخستل کیږي یا نور طریقې، او ورسره دوی مدا چې ترهګرو ته چې کومې پیسې دي نو دا هغه په مخنیوي کې هم کنه پاکستان پاتې راغلي دي. نو دا حساس شیان چې کوم دي، کو تاسو وګورئ نو د غربي هیوادونو تقریبا یو شاندار احساسات موجود وینو، د برتانی نورستو تاسو وینئ چې کنه بیا نور غربي هیوادونو کې به هم دا یو خبره موجود وي، هلته هم داسې قسمه خبره راتلی شي کنه.
اصل کې پاکستان خود تیرو کله نه چې تاو تریخواله پاکستان کې، او پاکستان د 9/11 نرستو 2001 نرستو کله چې وار اگینست ټیرریزم کې پاکستان یو اکټو رول دی، دا هغه وخت پاکستان سي حالې ځلې کوي چې هغه کم ان ډاکومنټډ کم بلیک او پیرلل اکانومي دا هغه ډاکومنټډ او هغه وایټ اکانومي ته، یعنی هغه ډاکومنټډ اکانومي هغه جوړ شي. نو کو داغي چې کوم گورنمنٹ اف پاکستان چې کوم مختلف سٹیپ او کوم میجر اغستی دي، نو تاسو په هغه کې خیال وکړئ د پاکستان چې کوم بینکینګ سیکٹر دی او د پاکستان چې کوم فائنانشل سیکٹر دی، هغه د شلو کالو بخ کې سره کو تاسو داغي موازنه وکړئ، نو پاکستان یو فارمل او یو ساوند بینکینګ سسټم او دغه شان فائنانشل مارکیټ دی، او کوم چې د بهر نه چې کوم انفارمل ان ډاکومنٹډ د فارن کرنسی په شکل کې، کاغذ پاؤنڈ، د یورپین، د یورو په شکل کې، د یو ایس ڈالر په شکل کې، مختلف کرنسیز کې بچ ان فارمل او ان ڈاکومنٹڈ دا فارن کرنسی ان فلو کې دا هغه ډېر حد پورې پاکستان گورنمنٹ داسې حلې ځلې کړې دي او داسې سٹیپس اخیستې دي چې هغه فارمل کړې دي او هغه ڈاکومنٹڈ شوي. تاسو دا غیر ریورس خبر وکړه چې د پاکستان کم د ډالر آؤٹ فلو کې، نو زما خپل خیال دا دی چې د پاکستان ډېره غټه مسله چې دنو هغه یو خو برین ډرین دی، کوم چې د پاکستان نه کوم هیومن کیپیټل دی هغه بهر ته ځي، او دویم زمونږ پاکستان نه چې کوم ډالر چې دی نو هغه بهر ملکونو ته خاص کر یورپ ته ځي. نو کو دغه برطانیې حکومت داسې سټیپ اخیستي چې یاره د پاکستان نه چې کوم ان ډاکومنٹڈ کم ان ډاکومنٹڈ او د ډالر آؤٹ فلو کیږي برطانیې ته ځي، هغه کنټرول کړی شي، نو زما خپل خیال دا دی چې دغه د پاکستان په یو گریٹ بینیفیټ کې دا خبر راتلی شي، او د پاکستان معیشت ته زمونږ چې فارن ایکسچینج ریزرو د پاغي باندې یو پازیټیو امپیکټ راتلی شي، او د پاکستان چې اکنامک سټیبلټی ده هغه باندې د دې پازټ امپیکټ راتلی شي. البته ما چې کوم اوله خبره وکړه یاره چونکه د ډالر انفلو چې دا د فارن ایډ په شکل کې ریمیټنس په شکل کې ایکسپورت ارننګ په شکل کې او د اف بی آی په شکل کې دا هغه د برتانیې یو ډیر زیات شیر دی پاکستان په دې ډالر انفلو کې. نو کو په دغه انفلو باندې د برتانیې طرفه ریسټریکشن لګي دا هغه به د پاکستان لپاره دا غي نيجاتيو امپیکټ د پاکستان په اکونومي باندې ضرور پریوتی شي.
نو یو لندغه نه پښتنه چې دا دومره لوی غیر قانوني پیسې په پاکستان کې موجود دنو تاسو څه ویني چې د دې لپاره چې په پاکستان کې ځنه داسې قانون سازی شته چې کنه کاغه پر ریکارډ نه کاری چې هغه خو را پیدا شي دا په کوم ذریعہ باندې بهر ملکونو ته ځي؟
جی څنګه چې ما ذکر وکړو چونکه انټرنیشنل کمیونټي د طرفه هم پریشر او کم چې انټرنیشنل ارګنایزیشن دی ورلد بینک ته ایشین ډیولپمنٹ بینک ته آی ایم ایف ته او د شانتي نور چې کم انټرنیشنل ارګنایزیشن دی دا غي چونکه دا غي پریشر او پاکستان باندې نو پاکستان داسې سټیپس او داسې اقدامات پاکستان کې کړی دي چې غي کم انډاکومنٹډ ترانزیکشن دی ان فلو اوټ فلو دوانا یعنی دا ډالر پاکستان ته راتله یا دا ډالر د فارن کرنسی د پاکستان نتله دوانه چې دغه هغه پاکستان حکومت هغه دا کوشش کوي چې دغه منګه ډاکومنٹډ کو او د انټرنیشنل ارګنایزیشن او د ورلد کمیونټي چې د پاکستان د کم ایکسپیکټیشن دی نو کم چې پیرلل ان ډاکومنٹډ انډرګراوند اکانومي دا هغه چې دغه هغه ډاکومنٹډ شي او هغه په یو سټټیسټک دغه د حکومت او د سټیټ مخې ته راشي.
ډیر مننه تاسو پروفیسر مراجو لکسب د وخرا کولو ډیر مننه. د کتونکو مشغول اول
وایس اف امریکا جی واس تاسو مسلو او چاپیریال تاسو د کیمرې پسترګه کتل غواړي
د خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمه او خلکو خاص کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړئ
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاند معلومات دی وسره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ.
ګران اوردونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی د پاکستان حکومت فیصله کړی دی چې د کوم خلکو په بانکونو کې د بچت کم اکاونټونه د هغې نه به د روجې په اولنې ورځ باندې د نصاب نوې نصاب کې اضافه کړی دی وو چې دوه نیمې روپۍ به د فصلو کې کم دی دا به اوخکلی کیږي د زکات په مت کې. خو بیا کارپوهان وایي چې خلک غواړي چې د زکات د پیسې په خپل لاس تقسیم کړي ځکه چې د حکومت لخوا داسې یو واضحه نظام نشته چې کنه هغه خلکو ته ور وښودلی شي او خلک په باور وکړي شي. په دې اړه باندې څېړونکو سره خبرې ترې کړي دي د ډیوا خبریال ریاض حسین او یو رپورټ په تیار کړی او ورته ته ستاسو پام را ګرځو.
په پا پاکستان کې د غربت د کمی او ټولنیز تحفظ ډیویژن وایي روان کال د کمرشل بینکونو په ذریعہ د زکات اخستو شرح 8,900 او 3 روپۍ مقرر کړی شوې ده او د روجي په لومبه ورځ به کمرشل بینکونه د قامی بچت سکیمونو او ګټي او تاوان د اکاونټونو په 2.5% شرح زکات اخلي. خو زیاتره خلک خواهش لري چې د کمرشل بینکونو په ذریعہ د زکات ورکولو په ځای په خپل لاسو غریبو او کمزوري خلکو ته زکات ورکړي. لیدل کیږي چې د روجي نوړان دي زیات خلک د خپل اکاونټونو څخه پیسې وباسي او یا د بوند په ذریعہ بانکونو ته ویل شي چې د هغوی د پیسو نه د زکات نه اخستې کیږي. په دې حق لاده اقتصاد ماهر پروفیسر میراج الحق وایي خای چې د خلکو او حکومت ترمنځ د اعتماد کمی دی. دوی وایي د خلکو دا خیال دی چې د هغوی نه اخستې شوی زکات په ضرورتمندو نه خرج کیږي او زیاته برخه یې بې ځایه مصرف شي.
عوامو ته داغي هغه پیدا نه رسي کما چې رسول پکاري کم ځکه چې زمونږ د پښونه کچيږي چې هغه په سړي کې قصره داران چې کوم ضرورت من خلک ته هغه ته رسي دغه وجده چې خلک خو یادې په ډېر په شکه کې یاد دار چې خلک خپل پیسې د تراکي لوګي د نشته مخکې مخکې شروع کړي نه مخکې خپل اکاونټ خالي
تیر کال 2000 کې د حکومت لخوا شپږ سلوي غزره درې سوه یو کم دیر شپې د زکات شرم مقرر کړی شوی و خو دا دل پدې کې نیم پنیما اضافه شوی د حکومت لخوا د زکات پیسې په غریب خلکو کې د تقسیمولو لپاره په ملکی کچا پاکستان بیت المال هم جوړ کړی شوی دی او هم د دې په ذریعہ ضرورتمند خلکو ته د تعلیم صحت او خوراک لپاره مرستې ورکول کیږي د دې وړاندې په سیاسي توګه د زکات او عشر د راټولولو او تقسیم لپاره په ځیلي ستاد د زکات مشران هم مقرر کیدل خو په سیاسي توګه مقرر شوی دغه مشرانو باندې هم نیوکه کیدې موجوده حکومت د احساس پروګرام لاندې یو سروي هم شروع کړی دا چې په معاشي توګه د کمزوري خاندانونو تعداد معلوم کړي او دا سروي به د جون د میاشتې پورې مکمل شي د دې ترڅنګ په ملکی کچا د لنګرخانو او تحفظ یو نظام هم روان دی مذهبي عالم او کارپوه اسرار احمد مدني وایي وړاندې هم د زکات په موجوده نظام پښتنې راولړې شوې دي دوی وایي باید چې په حکومتي کچا یو داسې نظام جوړ کړي شي چې د موبایل اپلیکیشن د لارې خلکو ته د زکات صحیح مصرف وښودل شي اسرار احمد مدني وایي که د زکات ورکوونکو په حکومت اعتماد نه وي نو هغوی کولی شي چې په خپله زکات تقسیم کړي
کچر بیا ورته اطمینان نه وي نو بالکل دا زکات نه ورکوي او دا په خپل لاس باندې استعمال کی مستحق ہوتا غریبانو ته او په لانګ ټرم سیزونو کې استعمال کی لکه په تعلیم باندې په صحت باندې هغه سیس چې دغه معاشري ته زیات سہولت او هغه ادارې چې کوم د عوامو د فلاح او بهبود لپاره یا د تعلیم او تربیت لپاره کار کوي
په کال 2019 کې د زکات نصاب 3,315 روپے مقرر وو په کال 2020 کې 3,300 روپے او سږ کال دا شرح 8,933 روپے ته زیاته کړې شوې ده د پاکستان د ساينس او ټیکنالوژي محکمې په 14 اپریل د روزي اعلان کړی دی ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان
پختون خوا پڑی رسیموں کے معشمان پولیو و حلی دی دا پولیو دا مخنیوی ویکسین بے ضرر دی تا تو تخواست کو چھے دا دروغ پا فاگانو کی مراد دی خپلو معشمانو تا دا ویکسین وار کئی او دا تو لمری مازوتیانا خپل معشمان بچ کئی
گران اردن کو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی د پاکستان کې کم تحریک لبیک کم تنظیم دی او غوی ویل دي چې که حکومت د دې سره کړي کم وعده هغه پوره نکړه یا کم معاهده په هغه په نکاتو باندې عمل ونه کړو دی به اپریل شلمې نیټه نورستو بیا د پاکستان حکومت په ضد باندې لاریون پیل کی احتجاج به پیل کی او په دغه معاهده کې چې کوم مطبوعات خبروي وایي چې د پاکستان حکومت ورسره دا وعده کړی چې فرانس سفیر به د پاکستان نه بې دخله کوي او ورسره ورسره به چې کوم داغې مصنوعات دي د هغې نه به بایکاټ کوي په دې اړه باندې وروستي معلومات هم شته د ډیوه خبریال پیر ولایت شاه په خپل رپورټ کې راکوي
د تحریک لبیک د شورا غونډې وروسته میډیا ته جاری کړی خپل یو ویډیو بیان کې د تنظیم مشر سعد رضوی پاکستان کې د فرانس د سفیر د بې دخلې د خپلې غوښتنې په سر د حکومت په ضد احتجاجي لاریون او خپل اعلان کړی دی
مسئلہ کیا ہے کہ 20 اپریل بروز منگل تک اگر حکومت پاکستان نے اس معاہدے پر عمل درآمد نہ کیا تو رات 12:01 پر
آغوویل کو حکومت دروان اپریل میں اشتے شلے میں نیٹے پورے ددوی سر اکڑے لوزنامہ عملی نکڑے ندوی با سمدستی پہ احتجاج لاس پوری کڑی سعد رضوی اعلان کړی دغه احتجاج به لاهور کې د اغه پلار او د تنظیم بانی مشر خادم رضوی د مقبرې نه پیل کیږي تیر کال په فرانس کې د پیغمبر اسلام صلی الله علیه و علیه وسلم د خاکو په ضد د خادم رضوی په مشرۍ کې اسلام آباد کې شوی احتجاجي پر لد د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ یو لوزنامې وروسته خور شوی و. دغه لوزنامې د لارې مرکزی حکومت د تحریک لبیک په پاکستان کې د فرانس د سفیر د بے دخلی او په فرانس کې د پاکستان بل سفیر نه ټاکلو او د فرانسیسي مصنوعاتو د بایکاټ شرطونه منلي و. د تیرې جمعې پورز اسلام آباد کې میډیا سره خبرو په وخت د مذهبي چارو مرکزی وزیر نورالحق قادری د لوزنامې د لاندې د فرانس د سفیر د اوښکلو لپاره پارلمان ته قرارداد وړاندې کولو پخلی کړی دی. اغه ویل حکومت بدا قرارداد روڑی او بیا پارلیمان کې ناز ګوندونو خوخه ده چې په دې اړه څه فیصله کوي. د مخالف مسلم لیگ نواز ګوند د بهرنو چارو کمیټه غړي زورا ودود وی او ډیوته ویلی دي دا د پاکستان د خارجه تګلارې سره تړلې ډیره حساسه معاملې ده. اغه غوښتنه کړې لوبه د حکومت د ټی ایل پی سره لوزنامه پارلیمان ته روان نکړي نو بیا به دوی د فرانس سره د اړیکو په معاملې د حکومتي قرارداد په حق له فیصله کوي. وتل خبريال او سیډون کې امتیاز عالم هم د ټی ایل پی سره شوی لوزنامه باندې ټکونه کوي. وی او ای ډیوا سره خبرو کې هغه تور لګولې حکومت لومبه پخپل ټیټ شو او اوس پدې کې پارلمان هم اس بے سرا کاږي.
آپریشن الیکشن ٹاسک فورس کے رڈار میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل غلط ہے, بات نہیں غلط ہے. انہیں وہ لانگ مارچ کرتے ہیں تو کرنے دے, اب شروع آئے تو انہیں اس دفعہ بتائیں کہ میری ریاست طاقت کیا ہو.
اغه ویل نړیواله اداره ایف اے ٹی ایف دڑوان دینه د پاکستان سره نه کوي. امتیاز عالم ویل د په نظر کې خود حکومت د ٹی ایل پی سره لوزنامه د سره غلطه ده او کو دوی احتجاجي لارین او باسنو بیا ریاست ته هم خپل طاقت خودل پکار دی. امتیاز عالم ویل د فرانس سره سفارتي اړیکو ختمولو په سر پاکستان نړۍ کې لانور هم یوازې کې دلی شي نو بیا د پاکستان پارلمان کې نه سیاسي ګوندونه به ولې دومره انتها ته ځي. د پاکستان سپریم کورٹ کال 2019 کې د تحریک لبیک احتجاجي ناسته خوراولو کې د هغه وخت د فوزي جرد اعلانو کردار د ملکی دستور په ضد ګرځولې و. د سپریم کورٹ دغه فیصله په ضد د پاکستان فوزي استخباراتي ادارې ISI د دفاع وزارت د لارې یاد عدالت ته بیا کتنې خواست هم ورکړې دی. پیر ولایت شاه, وایس آف امریکا, ڈیوا, اسلام آباد.
ګرانو اوردونکو, تاسو د وی او ای ډیوا د خبرونه چې په ریډیو اورې د وی او ای ډیوا په فیسبوک او د دې ترڅنګ د وی او ای ډیوا په ویب پاڼه باندې هم اوریدل او کتلی شي. د دې ترڅنګ د چې کوم د وی او ای ټلویزیون نه په هغه باندې هم د خبرونه تاسو اوریدل شي. د هغه فریکوئنسي یوټل سیټلایټ فریکوئنسي چې کوم دی او سپه هغه اویا و سپر بی او دغه شان بیا چې کوم چینل لټي وي چینل نو یو صفر درې په هغه باندې تاسو نیک پنی غبانه هم اوریدلی شي. رپورټونو وړاندې راځو پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې د خزو د پردې په حواله سره ویلو چې پردې نکېږي نو دغه په ژبانه جنسي سور زیاتی پیښې چې کوم دي زیاتی شوې دي. نو په دغه باندې د خزو فعالانو لخوا وخت پوخ باندې اوس سخت خبرګون را روان دی په سوشل میډیا کې. تر اوسه پورې په دې باندې دا بحث لا ګرم دی. د ریډیو خبريال فرید شینواری په سیمه کې د زنو پښتنو فعالانو زنانه سره خبرې ترې کړې او رپورت په تیار کړې ورته ته تاسو پام را ګرځو.
د وزیر اعظم عمران خان له اړخه څو ورځې وړاندې د خزو پردی او جنسي تیاریو په اړه ورکړی شوی بیان باندې د میرمنو حقونو لپاره کارکونکو سختي نیوکې کړي او ویلی دی باید عمران خان پر ټولنه کې د بیان ورکولو په ځای دغه جرمونو مخنیوي وکړي. دوی وایي د عمران خان له اړخه د جنسي تیریو په اړه بیان ډیر نامناسب دی او دا په ټولنه او خصوصي توګه په میرمنو باندې بد اغیز غورځوي. د ښځو حقوقو لپاره کارکونکي طاهره کلیم اویل داسې بیان ورکول نه دی پکار چې هغه سره ښځو زړونه مات شي.
په دې تیر ورځو کې چې وزیر اعظم عمران خان کوم بیان ورکړی دی چې د ریپ یا د جنسی زیاتی نشاته چې کوم وجوهات دي هغه د زنانو فحاشي یا د هغوی د لباس وجدانو دا یو ډیر د خفګان خبره ده چې د وزیر اعظم په لیول باندې چې کوم سړی دی هغه دا خبره کوي. د دې سره چې کومې زنانه دي د چا چې انصاف لارې تسترګي دي او د هغوی کیسونه په عدالت کې روان دي د هغوی کیسونه هم ډیر متاثر کیږي.
وزیر اعظم عمران خان په وروستیو کې ویلي وو که ښځه پرده وکړي نو په ټولنه کې د جنسي تریو په رنګ پیښې به مخې ته ناراضي. نوموړي د ټلیفون د لارې د ولس د پوښتنو د ځوابونو په محل ویلي وو چې په ټولنه کې خوریدونکي بې حیايي په ټولنه اغیز غورځوي. د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی همیره خاتون وایي باید د جنسي تیاریو په اړه جوړ قانون عملی کېدو لپاره هڅې وشي.
نو لهدازه فحاشي اوریانی د خزو محرومي دا ټول چې دین دا ډېر اهمي خبرې دي. زما په خیال چې دین عمران خان چې په کوم پوزیشن کې ناشته زما به دا غنه د خواست وی چې کومي خبرې کومي مطالبي اغه داو کې او کوم اقدامات او کومي خبرې اغه کول وړي نو دا غي د پاره دی اغه د امپلیمنټیشن طرف ته لاړ شي. امپلیمنټیشن اغه یو بهتر عمل دی چې اغه سره اغه په دې ملک کې داسې قانون سازي راولي او دا اغه قانون سازي چې دین اغه امپلیمنټیشن نشي زما په خیال دا به یو ډیر ښه اقدام وي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی او د ښځو حقوقو د پاره کارکونکو اتحادیو د وزیر اعظم عمران خان له اړخه د جنسي تیاریو په اړه بیان نامناسب حساس او خطرناک ګرځولی او د نوی غوښتنه کړې چې دغه بیان باندې د بخنه وغواړي. د بشري حقوقو سازمانونو د حکومت له اړخه د جنسي تیاریو معاملې ته د جرم په توګه د قتلو او د دې د مخنیوي لپاره د ګامونو پورته کولو غوښتنه هم کړې ده. فرید شینوارای وایس اف امریکا دیوا پیښور.
د کتونکو مشغولول
وایس اف امریکا دیوا تاسو مسلو او چاپیریال تاسو د کیمرې پسترګه کتل غواړي
د خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمې او خلکو خاص کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړئ
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاندې معلومات دی وسره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ.
ګرانو اوریدونکو تاسو د ویو ایډي وخت پرونو ته غوږی یو بل رپورټ اړختم هم پام را ګرځو. دا وخت د خیبر پښتونخوا سرخار په خبر کې د صوبایي اسمبلی مخ ته د سویلي وزیرستان په سلګونو خلک ناست دي او دا خلک دي چې دی احتجاج کوي نن په پنځم ورځ هم چې په راهي نجات اپریشن کې چې ردی کم کورونا وران شوی حکومت ور سره واده کړو چې بهر نه پیسې کمې راغلوي چې په غیر باندې ور دوی کورونه جوړول کیږي خو دوی وایي چې تر اوسه پورې د زرګونو په شمیر کې داسې خلک دي چې بے کور دي او حکومت ورته لا کورونه نه دي جوړ کړی. خو حکومت وخت په وخت باندې بیا وایي چې دوی سرویګانې کوي او چیکونه هم جاری کوي. په دې اړه باندې را سره یو ویډیو رپورټ د ډیوا خبریال مدثر شاه شریکوي.
د ډیوا قدرمنو کتونکو دا وخت مونږ د صوبایي اسمبلی د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته موجود یو. دلته کې د وزیرستان ناس اغیزمن خلک راغلي دي نن پنځم ورځ چې دلته کې ناس دي پرلتونې غزولي دي دیس غوښتنې دي. راځي چې دې سره خبرې کو قدرمن استاد سنوم دي
شرپاو اډوکیټ
شرپاو صاحب دار ته وای چې تاسو دلته کې پنځم ورځ دا ولې ناس دي دلته کې سم سم
دغه په والا خو په ټوله نوال مونږ د جنوبي وزیرستان د مسعود قبيله طرفه تاسو شکریا ادا کوو چې تاسو د خشي تکورج ورکو مونږ د اپریشن راي نجات دوران چکوما پرشن وشو دا جټینا دا ډرون حمله نه دا نور طالبانو لاسا کوم کورونا ورانسویو اغه ډنګ ملي پره حکومت وخت مونږ ته د بهر ملکینا چکوما موزار غلې و اغه سروي وکړه اغه یو لاک لزر و پغه کې سلويش دره کسانو ته چیک ریلیز شو او دغه نور څوم غریبه طبقه دا اغه ته نشو ملاو د چا څلور کلا کېږي چا درې کلا کېږي نو خلکو په قرضې باندې ګاډار ټیاران د کورو جوړولو پر واخیستل چې ماته سروې چې ټوکن ملاو دا چیک به مراشي نو نن اغه قرضې اغه غریب خلک اړنګ کورول د څلور کلو نه در په دار ګرځيږي چې د دوه اغه چیک دوه ته نه ریلیز کیږي
دویمه خبره تاسو چې دا زربیازه به پرشن چې کلاو شو تاسو ټول راغلی وي سوک بنو تاسو مړی خان ته مختلف علاقو ته راغلی وي تاسو چې واپس رالی تاسو خپل کور نه څنګه ولیدل
مونږ چې خپل کورو ته لاړو اول خو په ورځ نه وروستو مونږ په تور شپې بوتلو په سواجا چې یاره کا ورځ هغه کورونا ولیدل داس نه چې چا اټه ټیک وش مونږ د شپې کور ته چې لاړو د کور وارمو نه میندو هر شی درهم برهمو په زمکه کې سملاستو چې سهارا پاسه دو و مولیدل هغه زمونږ د مان دې د خوانې بشتاره چې مونږ با زندن په ژوندلې اپ خوړو کې پلارو کې پراته وی نو هر سړی ژړل هر سړی فریاد کوو خو برداشت موکړل د ملک د پاره په غلې خوله باندې او نن
قدرمنو کتونکو د شیرپاو ایډوکیټ صاحب خبره تاسو واره دلته کې دا یو بل مشر را سره ولاړ د دیسره خبرې کو جاوید صاحب قدم را ته ویل چې تاسو کلاور رسیدې دا څنګه چې شیرپاو صاحب تاسو کورونه ډنګ پراتو بیا تاسو خپل کورونه جوړ څنګه کړ
خبره ته وکړه نه کنه چې زمون کورونه مونږ په شپې بوتلو نه چې حالت ورسېدل مونږ ته دا پته نه لګېدل کنه دومره وخت شوی وز مونږ په کورونه کې چې د چاتونه بارا خطلی وو او په کې ونه شوی وو او په کې جنگلی جناور ولتا هغه چې مونږ ورغلو نو هغه منډه کړ دا غا شولډر په کې کنه خو مونږ به په کورونه باندې مزدورا مهنت شروع کګنه ورو ورو خو نکیږي کنه ولې چې دا غوند کورونه وران دی هغه کورونه چې زمونږ نیکپه لګیا و هغه شروع جوړولې یو یو کانه بور اورو د غره په سار باندې بلګیا و نو کورونا چې دوی وران کړي وکنه ا داس زر نه جوړيږي
تاسو سره به ظاهر د تاسو کله ورتل نه تاسو سره خپل زنانه وي تاسو سره ماشومان دي خپل کورونا سره د ماشومان زنانه یو جذباتي یو تړون وي یو مینا یو سره اغه چې دا کورونا ډنګ او قتل اغه دغه احساسات وغه
دا احساسات چې پریشان و دي مینه خبره واچ وطن مو وکنه واپس نشو تر راتلای کنه هلکه ټولو جړل واګوی دې ته پریشان چې مونږ بدلته وختيري څنګه کو یو کال پر همږ یعنی د جناور سره جنگ کړي دي زمونږ خپل جناور چې زمونږ نه پاته وکنه ا جنگلی شوی وو مونږ چې ورالو منډه به والي دا غواوی غویو پښو کنه او زی پښو کنه ګډه
قدرمنو کتر کول ک څنګه چې تاسو د دې مشرانو د خبري واوریدلې د دې د نمخ کې په ډیر اسماعیل خان کې په بنو کې دغه شان د پښتونخوا په نورو برخو کې هم دغه شان ناشتي کړي دي احتجاجونه کړي دي مونږ چې چارواکو سره خبري وکړو هغه وی چې دایته چې کومه یو دغه سروي شو دایته څه پیسې ورکړي دي د دایسه کورونه د جوړ کړې شوې دي خود دلته کې تر اوسه پورې دا پنځم ورځ دلته کې لا د چارواکي لا سکنه دی راغلی چې دای دا خبري واوري
د کتونکو مشغول اول
د پولیو د بیماری د روکتام د پاره د پولیو ویکسین په ټوله دنیا کې موثر ثابت شوی دی او د ډیرو ملکونو نه د ری په ذریعه سره د پولیو د بیماری ختمه شوی ده د پاکستان ټولو دینی مکاتب فکر په معتمدو او په مستندو ډاکټرانو باندې اعتماد کړی دی او د دې پولیو د ویکسین د خطراتو د جواز فتوی ورکړی ده زه اپیل کوم چې زموږ د قوم د دې بچو ته د دغه بیماری نه د نجات ورکولو لپاره د پولیو د قطراتو استعمال دی وکړی شي او الله تبارک و تعالی نه موږ امید ساتو چې زموږ د عمل په ان شاء الله د پولیو د بیماری نه خلاص شي
د ګران اوردونکو تاسو د وی او ای ډیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې نن په دویم ورځ هم د پولیو مهم روان دی او چارواکي وایي چې په دې مهم کې به سلیر شلکه ماشومان ته د پولیو ساسکي ورکړی کیږي، خو وایي چې هغه مور پلار چې د بچو ته پولیو ساسکو ورکولو نه انکاریان دي، هغه هم یو ډېر لوی مسله ده. په دې اړه باندې را سره یو رپورټ د ډیو خبريال نعمت سرحدي شریکوي.
په بلوچستان ایالت کې د پولیو په ضد کمپین دویم ورځ هم روان وو. د ایالتي پولیو بیړني عملیاتو مرکز د یو چارواکي شاپور خان په وینا، په ټول ایالت کې به په دغه 15 ورځنی کمپین کې شاوخوا 43 لکه پورې پښان ویکسین کیږي. ستر اوس د لس لکو پورې پښان ویکسین سوي دي. خو د ایالت په کوټ بلاک په دریو ضلعو کوټه، پښین او کلاودلا کې اوس هم د په وینا د پولیو څخه انکاري والدین سخت مزاحم دي چې خپلو بچانو ته ویکسین نه ورکوي. سداغه انکاری والدین او عدد شمار جمع کولو په کار د پولیو ډلې بوختي. خو ځلکه لاودلاسي هم په دغه کوټ بلاک شامل ده. دلته د پولیو په ضد کارکونکو او چارواکي محمد عیسا احمد خان وویل سداغه انکاری والدین کاني کول د پاره دوی د کمپین څخه مخکې هم خپل علي زلي کړی دي، خو اوس هم انکاری والدین مختار روان دي.
په ویکسین په والا په شار کې ډیر لو پروپاګاندا سوي ده. داغه پروپاګاندا د مخنیوي د پاره موږ د ولس سره، د عام خلکو سره، د علما حضرات سره، د جانو سره، د علاقې د متبرینو سره داغه در مخوینو د هر انکاری کور سره وینو. قدم لا په ذریعه کې د علاقې د مشر په ذریعه موږ دی کانې کوو، ویکسین ته راځي کوو، د ویکسین په افادیت یې پوکوو. داغه بعد بیا موږ د دې درخلي پر ویکسین ورس یو در ډیر اده موږ زمرد تیمانو زمرد افسرانو زمرد کوم سیټ اپ دی د انجو او د سرکار په کومک موږ په دې شکه در ډیر اده کامیاب سویو.
په دغه سردیز لز لک لاولا کی د پاکستان د روان کال اولنی د پولیو پیش هم تستک سوی ده. سدلته د نارینه پولیو ډلو ترڅنګ شزنی ډلې هم د امنیتی سرتیرو د سخت سارنې لاندې کور په کور ګرځي او کښنیان ته د پولیو په ضد ویکسین ورکوي. د پولیو په ضد کار کوونکي یو بل چارواکي محیب الله وویل چې دغه انکاري والدین بیلابیل غوښتنې کوي چې دوی دغه غوښتنې پوره کول پر هڅه کوي.
انکاري ګرانو سرچدي د غو سر موږ ملاقاتونه یې هغه تل موږ راځو چې په کمپین کې د دې کوم ستونزې یا د دې په علاقه کې یو ډیماند یا یو بل یا وایي چې مثلا موږ په علاقه کې مزل دی یا خسره دی یا بل وجنو بیا موږ راځو په د دې سره ویکسینیټر ته حاضر وو. ویکسینیټر دی ویکسینات ویکسینیشن کوي نو دوی موږ سره ګری کیږي. بیا موږ د انفلوئنسر سره د باسر شخصیت سره زموږ ملاقاتونه یغز مسر په دې کې کومه کوي.
د روان کال د جنوري په میاشت کې تر سره سوي د پولیو په ضد په اولنی کمپین کې د ډیر زور څخه زیات انکاري والدین مختره غلي وو چې په هغه کې اتنیم زره وو سم پات دي. خو د پولیو په ضد کارکونکو چارواکي وای د کمپین په محل هم دغه انکاري والدین کاني کول په کار دوی بوختي. سره دغه انکاري والدین سره غونډي هم رواني کړې دي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
او ګران اوردونکو اوس ترته د داوود خان چې یو تندې د پولیو لوجنه معذوره شوې ده، د هغه کیسه درته وړاندې کوو چې اوس په پیښور پوهنتون کې زده کړې کوي او وایي چې د مور او پلار د بغورې لوجنه د پولیو ساسکي نه وغستې چې د هغه د وجنه معذوره شوې ده، خو وایي خپل هڅه نه پرېږدي او کوشش کوي چې هغه خلک چې کم خلک پولیو ساسکی ماشومان ته نور کی وی غی ته ورشي ورته وای چې د ماشومان مستقبل بچ کړي. په دې اړه باندې را سره یو رپورت د ډیو خبريال شینشاه پردي شریکوي.
دا د کورم ضلع داود خان دی. څوک چې په یو نیم کال عمر کې د ګوزن یا پولیو له وجې په دواړو خپو او یو لاس معذوره شوی دی. داود خان په پېښور پوهنتون کې د بی ایس انګلیش زده کوونکی دی. هغه وایي د مور او پلار لږې ناپوهې له امله نن دی د معذورتیا ژوند تېروي، کوم چې ډېر مشکل دی. داود خان د خپل هاسټل نه کلاس ته څلوېښت منټه کې ځي، کومه فاصله چې یو عام انسان په پنځه منټه کې ترسره کوي.
دا بوج په ځان باندې وړم، یو عام کسغونته کې زنه ولې چې هغه نه زما زندگی مختلفه ده. نو چې کوم میټر کا پورې ما تعلیم وکړو هغه ډیر ما په تکلیف وکړو. تقریبا زه بیمار وم، دردونه مردونه ودا چې خو بس هغه ما مقابله دغه دردونو بیمارۍ رنځرې ما وکړه، نو بس میټرک نه بعد مې پیسې وکړه.
د ترقی او بنیادی ضرورتونو نه وروسته پاتې سیمې کورمکی که یو خو سهولتونه نشواله، نو بل اړخ ته د غربت له وجې داود خان د لسم ټولګي وروسته د تعلیم دوه کاله هم ضایع کړي دي. هغه وایي چې د مازوتیا له وجې د لسو کالو په عمر کې سکول پیل کړی دی.
تقریبا لس کالونه بم زیات وم، اوس مانه هیر شوی دی، نو ډیر بعد کې ما شروع کړی دی. ډیر لیټ کوم، ما داسې بچپن نه دی شروع کړی. یو حال ته ونه فیسیلیټیز نو، اویرنس نو، ایجنسی حالات وو، بل زما دا حالات وو، نو بس فائنینشلی حالات هم کمزوری وو. بس میں بد کی ماں شروع کرو، بیا میں جان سپورٹ کرو، بس گزارا میں وکڑا جی جان تا میں جان روا رہا سوالو.
داود خان د سبق پورا کول ورستا استاد جوړی دل غواړي، او په خپل سیمه کې داسې یو شمیر مازور کسانو د پاره مثال جوړی دل غواړي څوک چې په کور جون تیروي.
یرا خو خې خو ډیر مزیدار خو هیڅ لرم ځان چې اوس پڅې دل وای مزیدار سپینه جوړه مې او یو وسکټ مې غسه وای ډیر سمارټ بس ګرځیدای نو د خو ډیر مزیدار خوند رکی او بس د الله تعالی د طرف دی ته بوکه. یرا اوس کوشش کوم بی اس انګلیش مې خسته دی لیکچر جوړ شم یا بل څه سی خو مزیدار پوسټ ته ملاو شي. دا مې کوشش ډیر غټ مهرمان ر تعلیم په دې مزور ځان باندې او په دې کمزوري حالات کې او فینانشلی حالات ډیر ویک دي.
داود خان زیاتوی چې د مور او پلار علاج لپاره ډېر هلې ځلې کړي، خو د دې خبرې نه ناخبره دي چې د پولو وارث متاثر خلک تل عمرې مازورتیا سره مخ کیږي. داود خان وایي کچره د مور او پلار د پولو کترو اهمیت نه خبر وي، نو چره به هم د پولو ساسکو نه محرومه پاتې نه وي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
او سرته کیسه وړاندې کوو د شامدار کاکا چې د مانیرې ثوابې اوسیدونکي دي او په خپل لاسو باندې د خټو نه د اهمو شخصیاتو مجسمې جوړوي. د ډیو خبریال ریاض حسین په رپورټ تیار کړی او ورته تاسو پام را ګرځو.
ان په اشاره سره پوویږي او نه دانا نه په مخ خوخلي ال پوش.
زمانوم چې کم دین او شامدار ده د مانیرې کلیما، او زه په 1944 کې پیدا شوم، او زه چې کم دین او وړکوالی کې پیدایشي داسې مصور ماغه وخت کې باندې دا ګډوري جوړول، دا غویان باندې جوړول، شادوګان باندې جوړول، دا چنده خان داسې سیزونه باندې جوړول چې خلک په بلاوه کې دا چنده وړین مدې نه ځکه چا بړو کې. بیا په 76 کې تقریبا زلړم پېښور ته لړم، عجایب گھر ته لړم، ما غوې وړو ایو سپین وړو هغه وی چې دا خو پېښور کې او کسر خو مونږ ته ویالو نه وي، ما ته یې مینه دا ما غله هسې جوړ کړه هغه خرڅ کړو، خو ته چې ته انسانان جوړولی شي ما جوړولی شم، خو د مونږ کلی چې کوم دن هغه غلی بیا به راباندې غلط الزام لګوي. نو هغه بیا چې راغلم هغه مې یو جینۍ جوړه کړه، بیا چې کوم دن بیا ورو ورو تعلیم نو شه دغه شرم بیا جوړوم. تصویرونه خو مې ډېر جوړ کړي دي، باچا خان شو، دا بی نظیره شو، او دا نور داسې لیډران شو، حمزه صاحب دی، غمی خان داسې نور شاعران دي، داسې چا خان بابا خو چا خبره چې سترګې پټې کوم جوړ نور داسې ډېر کسان شو جوړ کړي مې ډېر شی دي. خو یې ګل دی کدو ګل دی چې ته یو پورتې کوم د لاندې بل دی، ما ته د دې اندازه نه لګي چې دوره کاله کې زه جوړوم او دوره منټه کې جوړوم، ما ته سب اندازه لګي چې دا سوله دي، بې انتها بشماره دي. نو تقریبا نیمه ګنټه ګنټه یا پنځلس منټه داسې دې ټیم کې جوړوم. زه چې کېدم داسې ډبې را واخلم، ما کې کېدم بلې کېدم چې تن بس پراتی، نو بیا ما ته پته نه لګي خو داله چې بعد باران نه وساتم لکه اوسه غلشته پراتی. مونږ صرف خټه استعمالو، باقی مواد دا دي چې زه خو لکه سرور پاتې شم انجینیر حساب کې واخلې، نو زه پکې د ازغي یا د ستنې په سریه باندې د یختو کې په سترګو کې پارته کې داسې دغه جوړ کم کنه دا چاغې ته او دن نایي کې دغه وي د واخه مخه وي ان هغه هغې ته چې لړ شي نه هغه چې ویدرنګ کېږي څه وخت نه بره کتل نو چوي را چوي نه، نو ما ته دا ضرورت نشته چې مالج پکې واچوم، بوس پکې واچوم، هیڅ پکې نه اچوم. پن ته خو زمنګ چکم دین او چې کم عالم وی فو خلک وی کاغه دینی علم کړي کې دنیایی کړي نه هغه تب خو نظر ګوري خو لکه چې عام خلک نه هغه خو مختلف خبرې وکړي کنه خوزه په سپروا نه ساتم زه دغه جواب ورکول شم مجسمه زه هم د کوم چې دا محفوظ پاتې شي کنه ما سره خو د دې سزا یې نشته زه خو دا ولا محفوظ زه ګورم چې چرته کې وی حکومت ته واخلي بل څوک ته واخلي داسې یو دغه دی واخلي چې دا دې محفوظ کی او د دې د حفاظت وکړي شي او پخې دې هم شي په بچا کې هم پخې دې شي ټیکره کې دې هم شي
ګران اردوونکو دا شمدار کاکا کیسره پوندور کیسه دا دیوا په فیسبوک باندې هم دا موجود ده تاسو یې هم تفصیلی اوریدل شي د دې سره خبرونه سر تر سی د خپل پروډوسر شعیب زاده او د انجینیر جسټین سره نه اجازه غواړم پر وی الله مبارک
سو وایس اف امریکا دیوا اوری دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره